یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
تر دې وخت پورې د سپیری پولیسوالۍ کې د څلوېښتو نه زیات جسدونه له خاورو نه راایستل شوي دي او د 50 نه زیات ټپیان. هغه
اوس پکتیا او پکتیکا کې زلزلې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې سخت زلزلې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل چې زلزله کې سلګونه کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. نوموړي وویل یوازې سپیرې ولسوالۍ کې تر اوسه 40 جسدونه له خاورو راایستل شوي او شاوخوا 50 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. د طالبانو اړوند باختر اجانس ویلي پکتیا، خوست او پکتیکا کې تر اوسه لږ تر لږه 280 تنو مړینه تایید شوې ده. باختر دولتي اجانس راپور ورکړی چې یوازې د پکتیکا ولایت په نکی، زیروک، برمل او ګیانی ولسوالیو کې 255 تنه مړه او له 500 زیات نور ټپیان دي. ټول ورکړل شوي ارقام ابتدایي دي او د بدلون احتمال شته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله 10 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم تیر ورځ ناوخته په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي چې دغو سیلابونو په نتیجه کې 500 کورونه ویجاړ شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. تر دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالاندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و. او په داس حال کې چې په ایران کې د اعدامون شمیر زیات شوی، د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ندا الناشف پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش د مخدره موادو د اړوندو جرایمو په ګډون په ایران کې د اعدامونو د شمیر د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دې وروستیو کې د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د محکومو تنکیو ځوانانو او همداراز د افغان کډوالو د اعدامونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په دې شورا کې د ایران استازي وویل چې دا ادعاوې بې بنسټه او ناسمې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤل د سپیری ولسوالۍ په اړه وایي
تر دې وخته پورې د سپیری ولسوالۍ کې د 40 نه زیات جسدونه له خاورو نه راایستل شوي دي او د 50 نه زیات ټپیان.
پکتیا او پکتیکا کې هم مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیکا یو مسؤل وایي
البته زدا ویلی سم چې ډیر کلی دي چې وسه پورې لخواور لاندې دی. اولته د مونږ ټیمونه حکومتي نه دی رسیدلی. ممکن دا ارقام تغیر وکړي.
د زمک په هنلې یو کارپو سره پر دې خبرې کوي چې د زلزلې مرګ ژوبله ولې زیاته ده. نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په څو سویل ختیځو ولایتونو کې سخت زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د مرګ ژوبلو ورکړل شوي ارقام تر اوسه ابتدایي دي او چارواکي وایي چې د بدلون په حال کې دي. دا چې چارواکي په کابل او ولایتونو کې څه وایي او د زلزلې ورکړل شوي ابتدایي مرګ ژوبله ارقام څومره دي، دا مسله زموږ همکار تعقیب کړې. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته وایي چې د زلزلې په اړه په کابل کې چارواکي څه وایي او دغه راز که تاسو په دغو دریو ولایتونو کې چې په ظاهره ډېر ځپل شوي له چارواکو سره خبرې کړې وي، د هغو د خبرو جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
لوګین صاحب، له پکتیکا به شروع کړو. ځکه هلته مرژوبله تر ټولو درنه ده. ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله ابتدایي معلومات داري چې 255 تنه مړه شوي او له 500 زیات ټپیان دي. د بیګانۍ زلزلې له امله دا مرژوبله تر ډېره په نکي، زیړوک، برمل او ګیانۍ ولسوالیو کې خلکو ته اوښتې ده. چارواکي دا وایي چې زلزلې دغه وخت مرجوب لشمیری ورسنی دی او ډیر احتمال دا چې زیات شي. د پکتیکا د عامی روغتیا رئیس حکمت الله عصمت آزادې رادیو ته وویل:
البته زه دا ویلی سم چې ډیر کلی دي چې اوسه پورې له خاورو لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه حکومکي نه دي رسیدلي. ممکن دا ارقام تغیر وکړي او ډیر ګماندار چې دا ارقام به پورته لاړ شي.
د پکتیکا د غیانې ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل: نږدې 1500 کورونه یوازې په همدې سیمه کې نړیدلې دي. د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ کې هم د سلویختن عمرین او 500 نورو ټپي کې دلته ایت شوې دي. حخوا طالب چارواکي وایي له کابل هم پکتیکا او خوست مرستندوی ډلې وروختي ټیمونه استولې دي. طالبانو یو ویان بلال کریمي په خپل ټویټر پاڼه له ټولو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې په بیړنۍ توګه سیمې ته ټیمونه ولېږي، څو د په خبره د فاجعې د لا پراخېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې بیړنۍ غونډه رابللې او پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست سره ژر د نغدي مرستو په ګډون.
بله زهین مل صاحب،
ټینګار کړی چې د ټپیانو د لیږد لپاره دي د هوایي او زمینی ترانسپورټ زمینه برابره شي. طالب چارواکي په څو شیبو کې د خوست او پکتیکا د زلزلې په اړه اوسنۍ معلومات رسنیو سره د کابل د رسنیو په مرکز کې شریکوي.
بله زهیر مال صاحب، د ژغورنې د چارو په اړه باندې څه ویل شوي؟ کابل کې چارواکي څه وایي چې د ژغورنې چارې څنګه روانې دي؟ سیمې ته کوم وسایل رسیدلي چې د دوی په وسیله باندې تر خاورو لاندې خلک راایستل کیږي؟
تر دم غړي پوری یوازې د سیمې د کوم امکانات شته لا وي استفاده شوې ده. ما چې کوم خبرې د پکتیکا د امیر اختیار رئیس او ترخوای په خوست ولایت کې خلکو او چارواکو سره وکړي، وی ویل چې کوم امکانات چې په ولایت ست هو هغه ور رسیدلې دي. د هلیکوپټر او امبولانسونو په ګډون اوا ته دای هم تایید کړی چې اوس میر سیمې شته چې لا هم حالته ټیمون نه دی ور رسیدلې. خو تازه حکومتي چارواکي له کابل وایي چې نږدې نیم ساعت وړاندې له کابل هم دلګي لیګل شوې څو خلکو سره مرسته وکړي.
ډیره مننه امید زهیر مل وو چې د زلزلې تازه حال درکو. دا چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې چارواکي د روسي وضعیت په اړه څه وایي، په دې اړه به زموږ د همکار نجیب الله الوخیل راستول شوی راپور وورو.
د تیر شپې په زلزله کې د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او په ډیر شمیر کې د استوګنې کورونه نړېدلې دي. یوې سخت زلزلې تیره شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د رختر په مقیاس 6.1 درجه و. د رسمي سرچینو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې 25 کسان مړه شوي او څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. په بیګانۍ زلزله کې ډیری مالي او ځاني زیانونه د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د زدران میشتو ولسوالیو اوسیدونکو ته رسیدلي دي. بلخوا بیا د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي چې تر اوسه د ارګون ولسوالۍ روغتون ته 50 مړي او 50 ټپیان وروړل شوي دي. د ول د مړو او ټپیانو د انتقال لپاره پوځي چورلکې هم د پیښې سیمې ته رسیدلې دي. د پکتیکا د گیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی حاجی بخت الله موسرا د تلیفون له لارې په خبرو کې وویل چې د مړو او ټپیانو شمیر سلګونه کسان دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني رسنیو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی لومړني معلومات دا دي چې د خوست د سپیری پولیسوالۍ کې د زلزلې له کبله 25 کسان وژل شوي او څلوېښت تنه ټپیان شوي دي.
بیګا د شپې په 25 مليټه یوه بجه باندې د خوست، پکتیا او پکتیکا ډېرې سیمې زلزلې سخت نقصان کړې دي. د خوست ولایت د سپیری پولیسوالۍ کې تر دې وخته 25 تنه مړه شوي دي او د څلوېښت تنه زیات زخمیان شوي دي.
شبیر احمد عثماني زیاته کړه د زلزلې وروسته په بیړني ډول امنیتي منصوبین او د اړوندو ادارو مسؤلین زیانمنو سیمو ته ورسېدل او د خاورو څخه د وژل شویو د جسدونو پراویستلو او د خوست ولایت روغتون ته د ټپیانو په لیږد کې مرسته وکړه او تر اوسه هم هغوی په سیمه کې دي. شبیر احمد عثماني وویل چې د پلازمېنې کابل نه هم په پوځي چورلکه کې مرسته ورسېدلې ده. نوموړي له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم وغوښتل چې د بیګانې زلزلې زیانمنو او د قربانیانو له کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
په خوست پکتیا او پکتیکا کې مو د زلزلې د لمرنیو زیانونو په اړه دا راپور واورید. دا چې په خوست کې وروستي جزئیات څه دي؟ دا مهال په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسول شبیر احمد عثماني سټیډیو ته وصل دی. عثماني صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. څه دي وروستي ارقام تر غرمې پورې څه معلومات شوي چې د خوست د سپیرې ولسوالۍ او اړوند نورو ولسوالیو چې زلزلې ځپلي د مرګ ژوبلې ارقام څه دي؟
مننه کوم. اول خو باید دا ووایم چې زه د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس نه، بلکې د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعاتو کلتور رئیس په خوست یم. په خوست ولایت کې د سپیرې په ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول د افغان دوبۍ په سیمه کې سلګونه کورونه زلزلې تخریب کړي دي، د منځې وړي دي او سلګونه کسان شهیدان شوي دي. د شهیدانو شمیر تر دې دمه د څلوېښتو نه واوښت، تقریبا پنځه څلوېښتو ته ورسېده او د ټپیانو شمیر هم په زیاتېدو دی. د افغانستان اسلامي امارت د خوست ولایت چارواکي، اړوند ادارو مسؤلین، روغتیایي ټیمونه، رضاکار ورونه دا سیمې ته ځینې په لاره دي، ځینې رسېدلي دي او د کابل نه هم د کورنیو چارو وزارت کارکوونکي، روغتیایي ټیمونه، چورلکې پوځي قطعات دا سیمې ته رسیدلی دي او په سیمه کې د خلکو سره همکار دي ترڅو د خلکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د خوست ولایت څخه روغتیایي او خوراکي مواد، طبي مواد او خوراکي توکي دا هم وړل شوي دي. ان شاء الله تعالی هغه ځای کې به د خلکو سره مرسته وکړي. او د دې سره سره د خوخي خبره د موږ د پور د پاره دادا چې بیګا د شپې په 15 منټه باندې یو بجه باندې زلزلې ټکرونه شوي دي. سم دستي فل حال فورا نظامي ځواکونه سیمو ته روان شوی دی او د خلکو سره په مرستو بوختي. اوس هم زرګونه د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه د خلکو سره په مرستو مصروف دي او خلک د خاورو او د خزلو نه راوباسي.
بله عثماني سي محترم، د دغومره درنې مرګ ژوبل لامل څه کېدلی سي؟ آیا په خوست کې وروستیو بارانونو د دیوالونو شړولي وو او کنه د زلزلې ټکانونه شدید وو؟ څه ویل سوي هلته چارواکو څه ویلي؟ مسؤول ارګانونو څه ویلي دي؟
یو خو خبره دا ده چې دلته برنونه هم شي او زلزلہ ځای او طبيعي آفت ته د اعلی تعالی دی طرفه ده. موږ په دې کې څه نشو ویلای، خو دومره ویلای شو چې د تیرو شلو کلونو په جریان کې دا خلک بے وزله ساتل شوی دي. د خلکو سره هیڅ قسم مرسته نه دي شوی. یوازې په تیرو لسو میاشتو کې د خلکو لپاره خوراکي توکو مرسته شوی دي، نور زیاتې مرسته نه دي ورسره شوی. دا خلک ډیر بے وزله دي، ډیر غریب دي او مسكين دي. نو په لحاظ یو طرف ته د کورونو نه خوالای او بل طرف ته د باران وجا، بل طرف ته زلزلہ دا ټول سره یو ځای شول او دغه د خلکو تلفات رامنځته شول چې موږ په دې باندې ډېره ژوره خوشحالي څرګندو او موږ د ټولو غم ځپلو کورنیو سره په دې غم کې ځانونه شریک بولو او تر خپل وسه به د افغانستان اسلامي امارت فرد فرد دا هڅه کوي چې د دې خلکو لاسنیوي وکړي.
خا څویل کیږي د مرستو په وړاندې څننګونې پرتې دي؟ د ژغورنې د چارو په وړاندې آیا پوره وسایل او امکانات شته چې دغه نړول سوي کورونه مثلا داسې و پلټل سي چې لاندې بندو کسانو ته پکې نقص یا زیان ونه رسیږي؟
د افغانستان اسلامي امارت خو چې څومره امکانات پلاس کې لرل کاغه بل ډیزرونه دي، کا خپاري دي او کا همداسې بشري قوه ده، دا فل حال مصروفه ده او ان شاء الله تعالی دا څه خلک به داسې په څوک نه پاتې کیږي چې دوی د خاورو قزلو لاندې پاتې شي. د مرستو د رسولو د ننګونې په باره کې به دومره وایم چې هیڅ مشکل نشته. هر څوک کولی شي خپل مرستې په ښې طریقې سره ورسوي، د امن په فضا کې ورسوي. هغوی که چېرته ترانسپورتي وسایل نه لري، د افغانستان اسلامي امارت چمتو دی چې هغوی ته ترانسپورتي وسایل هم چمتو کی. خو ورونه او خیریه نهادونه او مؤسسه باید په دې وخت کې ډیر زیاتې هڅې وکړي او کوشش وکړي چې د خلکو لاسنیوي وکړي.
بله او عثماني صاحب روسي پختنه داس کوم چې په خوس کې دغه د بیړنۍ حالات ته رسیدو دغه کوم زیرمې چې د پدغه کې مواد څومره کافی مواد شته، مثلا دغه کسان چې خیمو ته ضرورت لري د فتن، یا مثلا په نور سیمو کې د میشتېدو امکانات شته د فتن، ځکه دوی به کورسوي دي، به سرپناسوي دي، مرګ جوړ لري، وخت دي شهیدان او ټپیان لري.
د خوست په ولایت کې د حوادثو سره د مبارزې ریاست کې چې څومره ذخیره و، کله چې بمبار وشو په هغه وخت هم دا ذخیره تقریبا هغوی باندې تقسیم شوه، د هغې نه وروسته ځینو مرستو وعده شوي وه خو تر اوسه پورې رارسېدلي نه دي. فلحال چې کوم دي د ضد حوادث په ریاست کې پوره شی نشته، پوره مرستې نشته. نو که چیرې داسې وي چې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز څخه او د خیریه مؤسساتو څخه د ضد حوادث ریاست سره مرسته وشي، دا به ډېره ښه وي. د ضد حوادث مسؤول او کارکوونکي نن سهار ډېر وختي سیمې ته په لاره وو، فکر کوم د دوی موټر هم د لارې د خرابوالي د امله او یا د ډېرې عجلې د امله چپه شوی دی، خو الحمدلله چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. خو بیا هم کارکوونکو هر څه پریښي دي او سیمې ته ضرورونه رسولي دي.
ډیره مننه. د خوست د اطلاعات او فرهنګ مشر شبیر احمد عثماني و چې په خوست کې د زلزلې د وروستیو زیانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره معلومات شریکول. اوریدونکو د خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې درته په خبرونه کې د ځمکپوهنې له دو استادانو سره هم خبرې کوو. تاسو به له دې خبر شئ چې که هغه کسان د ځمکې لاندې بند پاتوي څنګه راوستل شي، او د زلزلې د نورو احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه لارې چارې باید په پام کې ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په خوست، پکتیاب او پکتیکا کې د زلزلې د زیانونو په اړه پاتې کیږو. اوس را سره سټوډیو ته میرویس خوګیانی چې د چاپیریال ساتنې متخصص دی وصل شوی دی. خوګیانی صاحب، ستړی مشه، له تاسو به واورو چې دغه زلزله څه ډول ارزوي، فکر کوي د دومره زیاتو زیانونو مالی او ځاني زیانونو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. واقعا چې یو خوشنونکې خبر ده چې بګا د هیواد په جنوب ختیځو ولایتونو کې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې زلزله شوی. د زیانونو په اړه باندې مونږ ویلی شو چې دا درې مختلف فاکتورونه دي چې په دې باندې زیات تاثیر لري. خپل د زلزلې شدت دی چې هغه ډېر زیات، د زلزلې شدت تقریبا 6.1 سنجول شوی دی، او دوهم پرله پسې بارانونه و چې هلته تا دوه ورځې د هېواد په ځینو سیمو کې بارانونه کېږي، او درېیم په سیمه کې د خلکو غربت او فقر او د زړو کورونو یا د خټینو کورونو موجودیت دی چې دا درې واړه سره یو ځای شي نو بالاخره دغسې یو انساني فاجعه رامنځته کوي. نو هماغه دش تقریبا په حدود د 3.5 سوه زموږ هېوادوال په شهادت رسېدلي، او تر 500 زیات کسان په اغېزې کې زخمیان دي. نو دا درې واړه هغه لامل دي چې معمولا په سیمو کې د زلزلې اول په افغانستان کې دغسې پېښې خورا کمې رامنځته کېږي، زلزلې ډېرې کمې رامنځته کېږي، خو دا چې بارانونه وشو او یا هم هلته په سیمه کې خټین کورونه او یا د ضعیف کورونو موجودیت، ساختماني سیستمونو موجودیت، دا ټول هغه عوامل دي چې په سیمه کې زیات د خلکو مرګ رامنځته کړی.
بله، اوس د مهال چارواکو ته ولسته څه په کار دی، ځکه تر خاورو لاندې کسان چې باندې دوی کې ممکن داسې کسان هم وي چې ټپیان وي، ژوندې وي، څه ډول چلند وکړي چې دغه کسان په ښه ډول او مسؤول ډول له خاورو راوباسي؟
او ټول د هیواد ټول وګړو ته، په خصوصا کسان ته چې په سیمه کې سیمې ته لاسرسی لري، هغه که چارواکي دي، هغه که خیریه موسسات دي، هغه که عام وګړي دي، دوی باید سیمې ته ځانونه ورسوي، او تر یو حده پورې دوی باید وکولی شي چې د بند کسان، هغه کسان چې د خاورو د کورونو لاندې بند پاتې دي، هغوی باید راوباسي. او د هغې هم فکر کېږي تر اوسه پورې زیاتره خلک راایستل شوي دي او نور به مرجوبله به په هغې سیمه کې نه وي. اوس لومړني معلومات هم دا ښیي چې خلک د سیمې نه راایستل شوي دي، ولې اوس په کار داده چې زخمیان او ټپیان چون پکتیکا او خوست د هېواد د هغه ولایتونو د جملې څخه دي چې په تېرو 6 کلونو کې د دوی صحي مراکز ته ډېر زیات پاملرنه نو در شوی. نو هر څومره چې زر کیږي دغه ټاپیان او دغه ناروغان باید د هوا د لارنه یا د ځمکې لارنه ادا د ګردیز شفخانې ته او د لوګر شفخانې ته بلخره کابل ته باید راورسیږي ترڅو دوه درمل نشي. شهیدان د خدای او بخي غلاړه د دنیا نسترګې پټې شوې. اما مهمه ده چې دلته بیرته ماشومان او مورګان او تاغ کسان چلته په بند پاتې دي، هغه هم باید راورسل شي او دغه بیرته د شلتر یا د ساختمان یا د سرپناه د بیرته راغولو لپاره باید اجل اقدام وشي. چې څنګه مونږ کولای شو هغه ته بیرته سرپناه برابر کړو، هغه ته خیمه برابر کړو، هغه ته اولیه مواد برابر کړو، دا هغه څه دي چې باید هم دولت هم خیریه موسسات او هم عام وګړي تر ما پورې باید مونږ کولای شو په کابل کې دلته دوی لپاره سیستم رامنځته کړو، دوی ته صندوق رامنځته کیږي او دوی لپاره اجل مرستې وشي. هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر بیرون د افغانستان نه اوسېږي، یعنې په یو ډالر باندې دوی کولای شي دلته یو ژوند وژغوري، نو دا هغه څه دي چې باید په دې باندې کار وشي. خو مونږ ولیدل په رسنیو کې، مونږ ولیدل چې الحمدلله د امارات اسلامي ځواکونه د سیمې ته رسېدلي دي، هلیکوپټر رسېدلي دي او د ژغورنې عملیات ښه په شدت جریان لري. خو د دې خلکو د وروستي ژوند د پړاوونو د تکمیلو په خاطر باندې څنګه دوی ته بیرته سرپناه جوړه شي، څنګه دوی ته خدمات ورسي، په یوه خیمه باندې دوی نشي کولای چې هلته ګزاره وکړي، دوی ته بیرته باید هلته سیستم رامنځته شي، کورونه ورته رامنځته شي ترڅو دوی وکولی شي آینده کې د ماشومانو په روزلو باندې او یا د ژوند په تیرولو باندې دوی هلته مصروف شي.
ډیره مننه د چاپیریال ساتنې متخصص میرویس خوګیانی و چې له ازادۍ راډیو سره یې په خوست پکتیا او پکتیکا کې د وروستۍ زلزلې او دا چې له زلزلې وروسته څه ډول اقدامات وسي خبرې کولې.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتکیګو د کابل د پولیټکنیک په هنتون استاد حمید الله وایزی هم را سره دی. لدنه به ورسته وورو چې د زمکو په هنه د علم له ارخه د زلزلہ ولې دومره پیوړې و، د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی. خو مخکې تر دې مې همکار نوریاس نوری په سټډیو کې د نړیوال اژانسونو یې کتلې دي. نوری سه په نړیوالو اژانسونو کې د زلزلې په اړه څه ویل سوي دي؟
بلې لودین صاحب، نړیوالو اژانسونو د زلزلې ته ډیر پوښښ زیات پوښښ ورکړی دی، پرلپسې ارقام نوي کیږي. البته د شوې زلزلې د قربانیانو شمیره هر شیبه د بدلون په حال کې ده. مخکې مونږ له مسؤل چارواکو سره هم خبرې وکړې، د غرض مو خپل خبريال هم د ورستیو ارقامو په اړه وویل، خو دا ورستی ارقام نه دي ځکه چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې تر اوسه له هغو سیمو کې چې زلزلې ځپلې دي لاسرسی ورته محدود دی او ورستی معلومات تر اوسه پورې نه دي راټول شوي. خو د زلزلې چې د شدت د ریختر په کچه شپږ اشاره یو ثبت شوی دی. رویترز اژانس ویلي چې لکتر لګا تر اوسه پورې 280 کسان مړ کړي دي او په سلګونو نور هم ټپیان کړي دي. البته د دې خطر شته چې دغه د قربانانو شمیر لا هم زیات شي. د امریکا د جیولوژي مرکز ویلي دی د زلزلې مرکز د خوست ښار په 340 کیلومتر کې وو. د زلزلې تر ټولو زیات توانونه یا زیانونه هم د افغانستان په ختیځ لوی پکتیا کې اړولې دي. مخکې مونږ د پکتیا د پکتیکا د مسول چارواکي څرګندونه درلودلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او چارواکي صلاح الدین ایوبی هم د رویترز اژانس ته ویلي چې په پکتیکا ولایت کې 255 کسان خپل ژوند د زلزلې له امله له لاسه ورکړی او 200 نه زیات کسان هم ټپیان شوي دي. په اوس کې بیا د 15 کسانو د امریکایدو ویل شوی او نوی تنه ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوی دي. په پکتیکا کې یو قومي مشر یعقوب منظور بیا فرانس پرس خبری آژانس ته د ټلیفون لاري ویل شي ژغورون کې هڅه کوي چې زلزله زپلو سیمو ته ځان نو رسوي او قربانیان سره مرستې وکړي. هغه ویل چې سیمیز مارکیټونه ټول بند شوی دي او ټول خلکو زلزله زپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر ور دنګل دي. البته په ټولنیزو رسنیو کې هم په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په لرو پرتو سیمو کې خټین کورونه ډیر ویجاړ شوی دي. په ځینو تصویرو کې ښکاري چې خلک دی یوې هلیکپټرې ته قربانیان ورپورته کوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دغې زلزلې ټکانونه د افغانستان، پاکستان او هند په ډیرو سیمو کې چې تقریبا 119 میلیون وګړي ووسی دغه د دغه زلزلې ټکانونه احساس کړی دي. لکه څنګه چې مخکې مول افغانستان چې پکې اکثرا زلزلې کیږي، په 13 جنوري میاشت کې هم په لویدیز ولایت بادغیس کې دوه زلزلې وشوې، په لسګونو کسانو ته مرجوب لوړوله او سلګونو کورونه هم ویجاړ کړل. دغه راس په 2015 کال کې هم یو زلزله شوی و چې شدت یې د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوی و، او دغه زلزلې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېرې سرحدي سیمې ولړزولې. له 380 زیات کسان دغه زلزلې له امله مړه شوي وو او په سلګونو کسان نور ټپیان شوي وو. خو د ورستۍ زلزلې د زیانونو په اړه د پاکستان خواته چې څومره زیانونه رسېدلي تر اوسه پورې وروستي تلفات موږ وروستي ارقام موږ ته نه دي رسېدلي.
کور مودان نوریاس نوري و چې د نړیوالو اژانسونو په استناد د ورستۍ زلزلې د جزئیاتو په اړه ویل دا چې زلزله ولې دومره پیاوړی او د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی، دا زلزله څنګه ارزول کیږي، د تحلیل لپاره یې د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزي را سره دی. وایزي سب سړی مشي خبرونه ته دغه زلزله تاسو څنګه ارزوي د زمک پوهنې د علم له نظره؟
سلامونه
ونیکي
خلې په ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د پښتنه څخه مودیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومی کی د زلزلې هغه مهم علتونه خپل موږ ورته د جیولوژي د علم د نظر سیسمیکي امواج وایو، د هغې تولید دی. نو د افغانستان جغرافي موقعیت ته که موږ تاسو فکر وکړو، خصوصا دغه شمال شرقي سیمې، مرکزي سیمې او جنوب
خال استاد سره اړیکه پرې شو. هڅه به وکړو چې بیرته استاد روخ کو خوست د ورځې اقتصادي خبرونه اورو، بیرته به موضوع ته راوګرځو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډېر شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په 2014 لمریز کال کې د 46 میلیونه ډالرو په ارزښت 3000 ټنه پنبه بهر ته صادره کړې وه، چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال د حاصلاتو کچه لوړه وي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندېدو سره ډېرو بزګرو د پنبې کرلو ته خکړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د هغو صنعتکارانو لپاره چې د پنبې د پروسس ماشینونه افغانستان ته واردوي ګمرکي تعرفه معاف کړې ده، او همدا ډول د وزارت په بهر کې د افغانستان د پنبې لپاره بازار موندنه هم کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو پر بنسټ پنبه د افغانستان په هلمند، کندهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې کرل کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو له بندېدو سره هم په دې ولایت کې ځنګلونه وهل کیږي. د دې ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې غرنی ځنګلونه وهل کیږي او قاچاق کیږي. د پکتیا ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست هم پرون د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې په ګردیز کې لشنو لرګیو بار یو موټر او ډرایور یې نیولې دي. یاد ریاست لیکلي وو چې ډرایور غوښتل د لرګي قاچاق کړي چې د طالبانو د نظامیانو له لوري لاس په لاس ونیول شو. تر دې مخکې د پکتیا لپاره د طالبانو د والي ویان ادم خان وریاخیل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه جوړوي، خو دا چې د قطعې د جوړېدو چارې چیرته رسېدلي ښاغلي وریاخیل په دې اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک نه کړل. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 93 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 94 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 13 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1060 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 440 افغانۍ.
اوریدونکو دا و اقتصادي خبرونه، بیرته ورګرځو د زلزلې وضعیت ته. حمید الله وایزي چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي استاد د بیرته استډیو ته وصل دی. وایزي صاحب، تاسو ادامه ورکړئ، زلزله څه ډول ارزوي او د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی؟ ولس ته لاندې سپارښتنه لري، مهرباني کړئ لاندې دا خبرې راټولې کړئ.
مننه، سلامونه د بیا تاسو او ټولو اوریدونکو ته ورسیږي. ما د وخت مې ملګری اشاره وکړه د افغانستان جغرافیایي موقعیت، خصوصا د شمال شرقي، مرکزي او جنوب شرقي برخې په داسې د جیولوژي د لحاظه په داسې یو کمربند باندې پرتې دي چې موږ تاسو باید وخت نا وخت د زلزلې توقع وکړو، یعنی د زلزلې د لحاظه فعاله سیمې دي. تاسو ته به معلومات وي چې
متاسفه له کابل سره کله ناکره د غسی مخابراتي ستونزوي اړیکې پرې کیږي. له استاد نه ډیره مننه دا چې د خبرونې وخت هم لک پاتې دی. متاسفانه ادامه نسو ورکولای خبرو ته. هڅه به وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې د استاد نظر له تاسو سره شریک کو. اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو دا خبرونه په خوست پکتیا او پکتیکا کې د وروستۍ زلزلې جزئیاتو ته ځانګړې شوې وه. موږ به دا خبرونه همداسې غځو. د ماښام تر اووه بجو به تاسو له تازه جزئیاتو خبرېږي. تازه معلومات دي چې طالبانو په ارګ کې بیړنۍ غونډه را بللې ده او ذبیح الله مجاهد هم وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. موږ به په راتلونکو خبرونو کې او په راتلونکو خبري ساعتونو کې جزئیات درکو. اوس د غرمې 12:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. په افغانستان کې سخت زلزلې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته ویل چې زلزلې کې سلګونه کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. نوموړي ویل چې یوازې په سپیری ولسوالۍ کې تر اوسه 45 جسدونه له خاورو راایستل شوي او شاوخوا 50 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. نوموړي وایي چې خلکو د حشر په توګه دغه زلزله ځپلو سیمو ته وردانګلې دي او له خاورو د جسدونو او ټپیانو درا ایستو په حال کې دي. له پکتیا او پکتیکا څخه هم د مرګ ژوبلې درانه ارقام ورکول شوې دي. په نړیوالو اجانسونو او د غراز د باختر اجانس لخوا ویل شوې چې شاوخوا 300 کسان تر اوسه وژل شوي او د 500 په شاوخوا کې ټپیان دي. بلور تعالی طبي پیښو سره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ورستۍ سیلابونو له امله لاستنمر شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه وزارت موهین مولوی شرف الدین مسلم تیر ورځ ناوخته په یو پیغام کې چې رسنوي ته استولی ویلي چې دغه سیلابونو په نتیجه کې 1500 کورونه هم ویجاړ شوی دي. او په داسې حال کې چې په ایران کې د اعدامونو شمیر زیات شوی د ملګرو ملتونو یوې جکپوړي چارواکي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پرون ویل چې سرمنشي انټونی ګوترش د مخدره موادو د اړوندو جرایمو په ګډون په ایران کې د اعدامونو د شمیر د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن دی. اوریدونکو خبری مسائل همدومره وو. اوس هم ورزو اونیس پروگرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره د عامه طالب چمتو کړی دی. اروپאי ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ډیرو دو په اړه اندېښنه لري.
زموږ مسولینو او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه پرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاق او گاونډي هیوادونو لستونزو سره مخ کړی دي.
موږ حق په لحاظ دې کوو ترڅو د دغه قاچاق مخ ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستري روغتون لسړ ډول ستونزو سره مخ دی. په دې اړه د دې روغتون ل رئیس مولوی عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
ترڅو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زنور لدې کور زما
والک پدانی مش پچیر دې
زما خو خدا چې هر چیرې زما زما.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بیوزلی او بیکاری په دې هیواد کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو د ډیرېدو سبب سي. د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشې بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشې بوټو کښت او نشې موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشې موادو په اړه اندېښنه ښودل سوی چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشې موادو سره د مبارزې معنیت دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معنیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لري.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشت په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشې بوټو کښت، نشې موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فرا ولایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فرا او هرمن ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي شوي. د نشې موادو او اعتیاد سار اروپایي اداره وایي په فرای ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشه بوټي هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټي دي چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی بې وزلی او بیکاری د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دي مالی او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو وس د بزګر سره کومک وکي چې بزګر خپل دې تزړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخی خونی جوړی کی، کارخانه جوړی کی چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشې موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه شي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلی چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشې موادو قاچاق په بېساري ډول ډېر سوی دی. د طالبان حکومت د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډي هیوادونو لپاره د نشې موادو د قاچاق او سازمان شوی جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشې موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو گاونډي هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لاله د نشې موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یو شبکه جوړ کړه چې د افغانستان په ګډون آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو او غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خبره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاقو او تنظیم شوی جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی زیاته کړې چې دی وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه آزادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپلې هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو این او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوی جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشئی مواد یو سیمه ایزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترک زب او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاټړ وکړي. لاټړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 1580 کیلوګرامه هیروین، تر سل زره ډېر ټابلیټ کا ګولۍ، 1550 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 1500 زره ډېرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوې او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپله له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړي او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چېرته په یوه دروازه به مریض راغی، بله دروازه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې ښه په کلکه جلوګیري کړې ده. هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده.
بل الحمدللہ نظافت برہ بخی پلوڑا سویرا ہر مشا مگ آگا خلق سب کران دی مگ دوی توزیب کڑی پہ ہر زی کے شپا اور اس لر بش گنٹری بند دوی آلتا پخپل زی بند معذب دی احس بھائی آلتا یہ بوئی احساس نہ کہ دس فکر ہونا کہ جدلتا دس مریضان شاہ ڈیر بوئی لارا پخوا آگا بوئی دلتا حصہ ہو یا پیداشی مخ کے بخوا دے ہار یو مریض پو کالیو کے پو وجود کے بدبی نوا پس پگے ہوئے اس ان شاء اللہ آگا صفر کی دی او بل دلتا فساد ڈیر موجود وہ خلق چی مثلا وسیتا بھائی لارا دلتا بداخل دل مگ داغ خبر دما بین نہ وڑی رچ دلتا یم دپلنی زوی دے دپلنی زوی دے ہر سوچ دلتا دی دم کا لوڑ خلق دی او کلاند خلق دی مگ ورت پی وستر گور او دوسرا مگ دور ولے سلوکو
یو بل مشکل سی تقریبا د افغانستان ډیری روختونونه ور سره مخ دی هغه د مسلکی کسانو ټیخته یا د مسلکی کسانو نشټوالی ده دغه خلا یا دغه کمبودی تاسو څومره احساسوي
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته زموږ هم دغه مشکل سره مخ یو زمګه حساب هم دغه وی چې مسلکی خلک دلته موږ وګمرو پاینده کې موږ داس خلاونه لرو چې دلته موږ مسلکی کسونه لرو
په عموم کې مستونزې څه دي یعنی دغه روختون کوم مستونزې لري
ستونز خو چې کله دنیا وال زموږ سره خطه دی هغه کړی ده د کومکونو خامخه په موږ باندې هم تاثیر کړی د غزا په برکه او د دوا په برکه بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړی ده هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته تر ټارګیټ ده هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا دوه زره کسان تقریبا په ژمي کې درې زره کسانو پر موږ دلته کسانو ته دوی کول او لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو نږدې ورځې کې به ان شاء الله دغه ټول مشکل د غذا حل شي
په خو داسې وشي دلته به په میاشت کې یا په پنځلس ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روغتون به خپل حالاتو ته په کتو سره ځینې ناروغان له ښار څخه راټولول په دغو وروستیو کې دغه پروګرام درېدلی ستاسو په نظر یې علت څه ده
رښتیا هم پخوا همداسې وه اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې موږ مشکلات لرل موږ سره دنیاوالو هیڅ کومک نه دی کړی که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو او د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو نو بای دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي ته باید دوی توجه وکړو او ماسات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي دغه سره کومک وشي
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول او ځینې راپورونه موږ درلودل اوس دغه مشکل څومره حل شوی
د وهل او د ټکول دغه ان شاء الله موږ دې باندې خلا کار کړی دی دلته به ان شاء الله د سپیکر څوک مختونه خي چې د اسلامي امارت پر تک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی دا په خبره موږ ونلرو
په دې ورستوي کې ځینې راپورونه د سیمسته سي د معتادینو د مړینې کچه په روختون کې زیاته شوې ده ستاسو په نظر د دې علت څه کېدل شي
مخکله کسان رټول کړي دي په یوه کسانو کې داس کسان دي چې آلته دوی پرته کسانو دوی آلته هم د مارک په حالات کې موږ سره هیله و چې کچیرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړ شي چې هغه خپل آلته دوی د مارک په حالات کې موږ دلته راوړي دي
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي ځینې په خوا خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روغتونونه وو د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړی
رښتیا هم دا مشکل مخته ډیر بخی زیات کړی دي هغه د ولایتونو خلک هم دلته مخته مراجعه کوي مخته درې می دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو د باندې کار روان دی چې دغه مشکل به ان شاء الله انده کې حل کیږي او دوی مثلا مخ په خا دوستانه او طریقا باندې یا مثلا دلته داخله وو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو ان شاء الله انده کې کوشش به موږ دا وی چې د نور کوم مرکزونه چې دي داخله شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي
په مجموع کې د دوه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دي
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان غني دي سره موږ خبره کړی دي موږ ته اطمینان راکړی دی ان شاء الله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درک کړو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي ان شاء الله موږ به یې نه خلاصو چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو بل موږ ان شاء الله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دی داخل دی افغانستان کې موږ ورسره خبرې کړې دي هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو د دې لپاره موږ د کار د زمينه د برابرولو لپاره کار کړی دی او بل موږ یو بل کار هم کړی دی خو به تاسو لیدلې کله به چې د مریض جوړ شو هغه به خر ته انتقال کېده لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل دا خلک چې د هر ولایت دي ولایتونو ته موږ د تجارو په مټ باندې د هغې په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته 200 کسان انتقال کړل یو خو به د کابل ګڼه ګوڼه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي به ان شاء الله خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته ورسي دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې پاینده کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرز باندې اختشي وي مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونه دي د غیر پر موږ ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت کې به ان شاء الله دا کرم سرته ورسي
آیا په هدالاست آیا په هدالاست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبري واورو
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي قاچاقي تجارت کوي پروسس کوي بلاخره ځوانان دې خواته تشویقي نو دا ټول فساد دی فتنه دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی اوس حاکم دی وخت دولت دی وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ور
ایا په هدالاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناستې ولاړې له عمله په چرسو موتات سو د پژړغونی غوول پلرګنی له کور سره لایم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړسم او هلته ځانته د خپل کاروبار غم مخرم دا چې محب الله څنګه موتات سو او د نشول عمل نور لسړه ولستونزو سره مخ سوی دی دا بخپل د دل خلې وورو
پاکستان کې موږ بس کچره متره را غونډول کورو کچره متره را غونډول سرګاډي هم درور سره سره ټیرا سرګاډي هم درور سره دا کورو جنگلان منګلان را ټولول زی ډیر نه نشي لږ نشي سلام دوی هفته درې هفته هم سکول دی یو میاشت نه د سکول سم وو بیا دلته افغانستان دراله مدلته بیا ورونه وو او مور می ودلته یو دوه کال کې چې افغانستان راغلم کاروبار کوم روزانه کوم پر چوک باندې روزانه کوم په بل رول لرم هغه به را پسی و هغه به هغه مستول هغه نشي و هغه به ګیر کړم ولته دا چې ښه کار مال زه دا یو ډول وخت کړم او زه ډیرم نه بخت سو خالي می چرس کولې دی او دوی اپتی می سکولې ډیر می نه سکولې مته داسې حساب چې پاکستان کې یو انډوال وګوت لو چکرته بوت په چکر کې بار چرس را باندې وسکول چرس را باندې وسکول دوی درې میاشتې چرس را باندې وسکول هغه سدل تراله مور پلار تراله بل مور پلار سوار سلام ته چرس کا نه شی و موږ کور بلار سال د 10 ځای تر وسته هم دلته دلته تراله او زخمی مو په سر باندې برک نیولای مې نو څوک دوايي راکې نو څوک نو سم ډوډۍ راکې نو چبرکار ستر ابو درب دې کې بولونه دی وایي سره اوس نه لار ته معلومې نه لیکره ته معلومې چې برته زولار سم خپل پاکستان ته خپل کور ته لار سم خپل کاروبار جوړ کوم برته خپل لار جوړ کوم ورونه مې دلې دې په کار اخته دي هغه موږ سره په غم کې لانی دي ژوند نو سم موجب کې مې پیسې وې سم دم کار وو اوس نه ستنه کار سره نشته
دا ځای رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې اکبر په نشې مواد او اختوي خو یو وخت نشې پر خودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د معتادینو د درملنې روختون ته ورزي او حالت تر سمو دې تیرولو ورست خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي د اکرم پراتلو یو کورنی ډیر خوشاله وي خو اکرم یو شپه ناڅاپه په قهر کې یو لکوره وزي دا چې اکرم ولې لکوره ووت اصل کې څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
وبګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بره شي.
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لو کړي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی، بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړ بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان بس زه لاړم.
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفومو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
د هلک زړه جور مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه.
سره ماخام کوا خوبنا بنگل و نیکر جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم داتے؟
او زیم اکرم ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج جوشو خچاخ سورا اس پینز باندر نہ جوشو مو خواسی هم دا د سری خو په ډنډ کې نښتي یو، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتي ته بېرته راغلې؟
های های کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار ده خدای، او دا چټلي خو وینې تو خدای، دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړ، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي، او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې.
دا پاکي څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ یک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړمه چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.